ریڈیو 360 میں پاکستان کی لاکھوں غیر قانونی افغان مہاجرین کو ملک چھوڑنے کے لیے یکم نومبر تک کی مہلت, محرکات ہیں کیا, جانیں گے آج کے شو میں.
ہمارے جو انلیگل امیگرنٹس ہیں, انلیگل سٹیزنز ہیں, جو پاکستان میں انلیگل مینز کے ساتھ رہ رہے ہیں, ان کو ہم نے 1 نومبر کی ڈیڈ لائن دی ہے.
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. پاکستان میں مقیم افغان باشندوں پر کئی ہفتوں سے جاری حکومتی کریک ڈاؤن کا بالآخر گزشتہ روز کلائمیکس ہوا, جب نگراں حکومت اور عسکری قیادت کی مشاورت کے بعد غیر قانونی افغان باشندوں کو پاکستان چھوڑنے کے لیے یکم نومبر تک کی مہلت دینے کا اعلان کیا گیا. اس فیصلے کے مطابق یکم نومبر کے بعد قانونی دستاویز نہ رکھنے والے افغانوں کو پاکستان سے نکال دیا جائے گا. نگراں وزیر داخلہ نے کل پاکستان کے اس فیصلے کی تفصیلات بتاتے ہوئے یہ بھی واضح کیا کہ سرکاری طور پر مہاجر کا درجہ رکھنے والے 14 لاکھ سے زائد اور افغان سٹیزنز کارڈ کے حامل 8.5 لاکھ افغان اس ڈیپورٹیشن کیمپین کا حصہ نہیں ہوں گے. یہ فیصلہ اور غیر قانونی افغان امیگرینٹس پر کریک ڈاؤن ایک ایسے وقت میں کیے گئے ہیں جب پاکستان میں حالیہ مہینوں میں دہشت گرد حملوں میں بڑا اضافہ ہوا ہے. پاکستان اس کے لیے افغانستان میں دہشت گردوں کے مبینہ ٹھکانوں کو الزام دیتا ہے. آج کے شو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا محرکات ہیں کہ پاکستان افغان مہاجرین کے خلاف اتنا سخت کریک ڈاؤن کر رہا ہے.
ہماری زندگی خطرے میں ہے, ہم پاکستان پناہ کی غرض سے آئے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بہت سارے افغان ہیں, میں تنہا نہیں ہوں, بہت ساری خواتین بغیر کسی سرپرست کے یہاں مقیم ہیں, ان کی زندگیاں خطرے سے دوچار ہیں, اسی لیے تو وہ یہاں پناہ لینے آئی ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ افغانوں کے ساتھ سخت رویہ نہ برتا جائے. میں خود بغیر ویزے کے یہاں آئی ہوں اور آج میں اپنی رجسٹریشن کی غرض سے جب جا رہی تھی تو پولیس والوں نے مجھے روکا اور پیسے لینے کے بعد چھوڑا. میں یہاں اپنے 2 بچوں کے ساتھ رہائش پذیر ہوں.
ہمیں تو تقریباً 7 سال ہو گئے یہاں پہ ہیں, اور جو میرے بھائی ہے جو جس کا آپ دیکھ رہے ہیں 2 دکان ہے, وہ اس کو 40 سال یہاں پہ ہوا ہے, اور یہاں پہ مثال یہاں پہ آیا اور فیملی کے ساتھ یہاں پہ کام کر رہے ہیں, یہاں پہ دکان ہے اس کا. تو آج سی ڈی او والے آئے ہیں تو یہ جتنا بھی گیسٹ ہاؤس ہے اور جو ریسٹورینٹ ہے سب کو بند کر دیا, سیل کر دیا.
یہ بہت خطرناک اقدام ہے, خاص کر ان افغان شہریوں کے لیے جن کی زندگیاں پہلے سے خطرے سے دوچار ہیں, اور اگر انہیں دوبارہ افغانستان بھیجا گیا تو ان کی مشکلات مزید بڑھ جائیں گی. میری پاکستانی حکومت سے درخواست ہے کہ افغان مہاجرین کے لیے کوئی حل طلب راہ نکالی جائے, ان کی مدد کی جائے تاکہ وہ یہاں باحفاظت رہ سکیں.
وائس آف امریکہ کے نظر الاسلام اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, اسلام آباد سے انہوں نے جوائن کیا ہے, ان سے جانتے ہیں کہ اسلام آباد اس معاملے میں کیا سوچ رہا ہے. نظر, کیا حکومت نے کوئی جامع پالیسی بنائی ہے اس کریک ڈاؤن کے حوالے سے, کوئی ڈیٹا اکٹھا کیا گیا ہو, اور خاص طور پر کیا ایسا طریقہ ہے جس سے یہ یقینی بنایا جا سکے کہ کوئی بے گناہ جو ہے وہ اس کے خلاف کاروائی نہ ہو کوئی؟
دیکھیں اصل کل جب نگران وزیر داخلہ سرفراز مفتی پریس کانفرنس کر رہے تھے تو انہوں نے تو اس بات کی نشاندہی ضرور کی تھی کہ جو پروف آف رجسٹریشن کارڈ رکھتے ہوں یا افغان سٹیزن کارڈ رکھتے ہوں تو ان کو تو کچھ نہیں کہا جائے گا. تاہم اس کے علاوہ جو بھی افغان شہری یہاں پر موجود ہیں تو ان کے خلاف یہ کریک ڈاؤن کیا جائے گا. لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی افغان ریفیوجیز کے حوالے سے جو پالیسی ہے وہ کافی کنفیوز لگتی ہے. کبھی ان کو کھلے دل کے ساتھ جو ہے اپنایا جاتا ہے, پھر کبھی ان کو یہ پروف آف رجسٹریشن کارڈ, اس کے بعد پھر افغان سٹیزن کارڈ, اور پھر ہم نے پچھلی گورنمنٹ میں دیکھا عمران خان کی گورنمنٹ میں ان کی سٹیزن شپ کے بارے میں بات ہوئی, بینک اکاؤنٹس کھولنے کے بارے میں بات ہوئی, اور اب بات جو ہے وہ یہاں تک آن پہنچی ہے. تو اگر دیکھا جائے تو یہ اتنی تیزی سے جو تبدیلی ہے اس میں میرے خیال میں پاکستان کے کچھ اور جو وہ اہداف ہیں وہ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مثلا سب سے پہلے پاکستان پر ٹی ٹی پی کی جانب سے بہت زیادہ حملے ہو رہے ہیں. ابھی پچھلے مہینے اگر ہم دیکھیں تو ٹی ٹی پی کی جانب سے جاری کردہ جو اسٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے اس کے مطابق انہوں نے 100 سے زائد حملے جو ہیں وہ پاکستان میں کیے ہیں, اور پاکستان یہ مسئلہ افغان گورنمنٹ کے ساتھ بارہا اٹھا رہا ہے, لیکن افغان طالبان کا کہنا ہے کہ وہ کسی کو بھی اپنی سرزمین جو ہے وہ استعمال کرنے نہیں دھمکی دے رہے ہیں. تو میرے خیال میں پاکستان جو ہے وہ اس کو ایز اے پریشر ٹیکٹس کے طور پہ استعمال کر رہا ہے, اور دیکھتے ہیں کہ اس سے وہ
نظر کس قدر جو ہے ماہرین کیا کہتے ہیں. ماہرین کیا کہتے ہیں اسلام آباد میں, وائب کیا ہے, کیا کہا جا رہا ہے اسلام آباد میں اس حوالے سے خاص طور پہ, بیکاز جو ٹارگیٹس اچیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور حکومت کی طرف سے کچھ کہا گیا اس پہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک انڈرسٹینڈنگ یہ پائی جاتی ہے یا ایک تجزیہ اس طرح کا ہو رہا ہے, تو حکومت نے اس پہ کچھ جواب دیا ہے؟
جی دیکھیں, یہ جو پریشر ٹیکٹس کی بات ہے حکومت کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں, دوسری طرف میں آپ کو یہ بتاتا چلوں, پاکستان کا یہی کہنا ہے, پاکستان کے دو بنیادی کنسرنز ہیں, ایک سیکیورٹی کا ہے اور ایک اکنامک اسٹیبلٹی کا ہے. تاہم دوسری طرف میں آپ کو بتاتا چلوں کہ افغان طالبان ذبیح اللہ مجاہد نے بھی اس حوالے سے ایک بہت ہی سخت بیان دیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی جو پالیسی ہے کہ جو افغان شہریوں کو بتا رہے ہیں کہ وہ دہشت گردی کی کاروائیوں میں ملوث ہیں, ان کا کہنا ہے کہ ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے اور پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنی پالیسی پر نظر ثانی کریں. اب میں آپ کی اس کی طرف آتا ہوں. ماہرین یہی کہتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کی طرف سے اقدام ہے اس کو پریکٹیکلی اتنا جلدی ممکن بنانا یہ بہت مشکل ہوگا. پاکستان جیسا آپ کہہ رہا ہے کہ اراؤنڈ 1.7 million افغان جو ہیں ان کو ان کے خلاف یکم نومبر کے بعد پیغام شروع ہوگا. اگر ہم جیوگرافیکل سچویشن کو دیکھیں تو اتنا انفراسٹرکچر میرے خیال میں کوئی اتنا فیزیبل نہیں ہے کہ اتنی جلدی جو ہے وہ تقریباً 20 lakh کے قریب افغان کو ہم اتنی جلدی ڈپورٹ کر سکیں.
سو تقریباً جو اسپیس ہے وہ بھی اس حوالے سے نہیں ہے. بہت بہت شکریہ نذیر الاسلام, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ اسلام آباد میں انڈرسٹینڈنگ کیا ہے اور اوور آل اس فیصلے کے حوالے سے ریئیکشن کیا آ رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا. حافظ محب اللہ پشاور میں افغان کونسل جنرل ہیں. وائس آف امریکہ کے شمیم شاہد نے ان سے افغان باشندوں سے متعلق پاکستان حکومت کے اعلان کا مقصد یعنی اسمگلنگ, منشیات, دہشت گردی اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنے پر ان کا رد عمل جاننے کی کوشش کی.
پاکستان حکومت شدہ فیصلہ کرے تھا.
حکومت پاکستان نے یہ جو فیصلہ کیا ہے تو اس بنیاد پر یا دلیل پر کہ یہاں سمگلنگ ہے. در حقیقت ان الزامات کا مہاجرین سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نہ تو تمام مقامی لوگ اس قسم کے جرائم سے پاک ہیں اور نہ ہی تمام مہاجرین اس قسم کے غلط کاموں میں ملوث ہیں. یہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی کہ ایک مجرم یا جرائم پیشہ فرد کی خاطر تمام مہاجرین کو مجرم کر دانا چاہے, یعنی ایک جو کے لیے پوری رضائی کو آگ لگا دی جائے. مہاجرین یہاں آتے ہیں تو ایک اجازت نامے کے تحت آتے ہیں. یونیسیار اور پاکستان کے درمیان ہونے والی قراردادوں اور معاہدوں کے تحت آتے ہیں. 40 years ہو گئے ہیں یہاں پر ان مہاجرین کی معاشی اور تجارتی کاروبار ہے. بیچارے یہاں پر رزق حلال کماتے ہیں. افغان مہاجرین یہاں پر زندگی کے مختلف شعبوں میں سرگرم ہے اور اہم کردار ادا کر رہے ہیں. یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ غیر قانونی ہے, مگر یہاں پر افغانستان سے جو بھی آیا ہے وہ یونیسیار کے قراردادوں اور معاہدوں کے مطابق وہ مہاجر ہے. البتہ اس وقت جو حالات ہیں تو پی او آر اور افغان سٹیزن کارڈ قانونی طور پر ایک معتبر کارڈ ہے, مگر ان کارڈ کے رکھنے والوں کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے. اس قسم کی سختی سے دونوں ہمسایہ ممالک کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں. دونوں ہی ایک مسلمان ہمسایہ ممالک ہیں جو ایک جیسے مذہب, تاریخ اور روایت رکھتے ہیں.
یہ فیصلہ کہ یکم نومبر کے بعد افغان صرف قانونی پاسپورٹ اور ویزے پر ہی پاکستان داخل ہو سکیں گے, کیا اس پر پاکستان کی افغان طالبان حکومت سے کوئی بات ہوئی ہے؟ اس پر طالبان سفارتکار نے کہا کہ ایسا نہیں ہوا, اور یہ کہ یہ ممکن نہیں کہ ایک ماہ کے عرصے میں پاکستان میں مقیم افغان باشندے افغانستان جا کر پاسپورٹ اور ویزے لے کر واپس آ سکیں. اس فیصلے سے مشکلات بڑھیں گی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ پاکستان کا فیصلہ نہیں لگتا بلکہ کسی تیسرے فریق کا فیصلہ لگتا ہے جو دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات خراب کروانا چاہتا ہے. جو افغان طالبان حکومت کے ڈر سے افغانستان واپس نہیں جانا چاہتے, طالبان حکومت ان کے تحفظات دور کرنے کے لیے کیا کوئی اقدامات کرے گی؟ اس کا جواب دیتے ہوئے حافظ محب نے کہا,
دغه سوال حکومت
یہ سوال مجھے صحیح اس لحاظ سے نہیں لگتا کہ افغانستان میں اس وقت سابق صدر حامد کرزئی اور سابق چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ اور دیگر رہائش پذیر ہیں. ہماری حکومت میں تیسرا حصہ ان سابق عہدیداروں, افسران اور ملازمین کا ہے جو ماضی کی حکومت کا حصہ تھے. ان میں بہت سونے فوج اور دیگر دفاعی شعبوں میں طالبان کے خلاف کام کیا ہے, مگر کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے. تمام لوگ امن سے رہ رہے ہیں. تاہم جو بھی غلط کام یا شرارت کرے گا ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جا رہی ہے.
افغان باشندوں کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کے بارے میں پاکستان کی حکومت کہہ چکی ہے کہ یہ آپریشن صرف غیر قانونی اور جرائم پیشہ افغانوں کے خلاف کیا جا رہا ہے، لیکن ان گرفتاریوں میں بہت سے ایسے مہاجرین کو بھی پکڑا جا رہا ہے جو قانونی دستاویزات رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ پائندہ نبی بھی انہی میں سے ایک ہیں جنہیں پولیس نے 3 بار گرفتار کیا۔ پائندہ سمیت دیگر افغان مہاجرین اس حوالے سے کن حالات کا شکار ہیں، جانتے ہیں ستر ڈار اور خلیل احمد کی اس رپورٹ میں۔
سارا غلطی جو ہوتا ہے وہ ہم لوگ بڑوں سے ہوتا ہے، سمجھ جائیے۔ یہ کیمپوں میں گھس گیا، ادھر راشن مل رہا تھا تو اپنے بچوں کو کچھ دے نہیں رہا تھا، نہ اسکول دے رہا تھا، نہ تعلیم دے رہا تھا، نہ کچھ دے رہا تھا، بولا جاؤ کام کرو۔ اس کو محسوس نہیں ہو رہا یہ مرے بچے یا ہم بڑا ہوئے گا اس میں کیا ہوئے گا، آج یہ آلات ہوئے گا، یہ دیو خود تو گیا، جو بڑے وہ تو گیا، کوئی گیا وطن پہ، کوئی ادھر مر رہا ہے، جو نیا نسل اس کو پتہ نہیں، یہ جتنے سارا بیٹھا ہوا اس کو پتہ ہے افغانستان کس طرح ہے۔
کراچی کی افغان بستی کے رہائشی پائندہ نبی مزدوری کرتے ہیں۔ افغان پناہ گزین ہونے کی بنا پر پولیس انہیں 3 مرتبہ گرفتار کر چکی ہے۔
رمضان میں 2 دن رہ گیا تھا تو میں اندر گیا تھا جیل میں، پھر آیا تھا رمضان کے بعد آیا تھا باہر، پھر چاند رات کو گیا تھا جیل پہ، پھر 8 دن کے بعد آیا ہوں، 9 مہینے کے 14 تاریخ پہ لے گیا تھا۔ پھر وہ دے اسی ٹائم تھے جج صاحب کو ہمارے کو پیش کیا تھا، وکیل صاحب نے جج صاحب کو بھی میرے کو پہچان لیا تھا، بولا پھر آیا تھا، ہم نے بولا ہمارے یہ ثبوت ہے، پھر میرے کو اسی ٹائم کڑی کھلوایا تھا، بولا جاؤ باہر، بولا یہ آپ کا ٹائم ختم ہے، افغانی ہے۔ تو میں نے بولا یہ تو گورنمنٹ نے دیا تھا، تو افغانی ہے، جو بھی ہے تم لوگ نے دیا ہوا ہے، ہمارے پاس تو نہیں ہے، سمجھ آتا۔ آپ بولے تم وطن چلا جاؤ، ہم وطن کیسے جاؤ؟ جب میں پیدائش یہاں پہ، میرے بچے یہاں پہ، شادی یہاں شدہ ہے، تو میرا گھر ادھر ہے، ہمارا رہائش ادھر ہے، ہم ادھر گھوم رہے، پی رہے، کھا رہے، تو ہمارا یہاں کا ہے، وہاں جائے گا تو ہمارے کو پتہ نہیں میں کس راستے پہ جاؤں، کس راستے پہ نہیں آؤں۔
افغان مہاجرین کی پکڑ دھکڑ کے بعد اب وہ افغان شہری جن کے پاس قانونی دستاویزات موجود ہیں وہ بھی خوف کے سبب گھروں تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں، جس سے ان کی معمولات زندگی اور کاروبار پر بہت برا اثر پڑا ہے۔ جبکہ نگراں حکومت سندھ کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ کاروائیاں صرف ان افراد کے خلاف کی جا رہی ہیں جو جرائم پیشہ ہیں یا پھر غیر قانونی طریقے سے پاکستان میں رہائش پذیر ہیں۔
اس وقت عالیہ جو گرفتاریاں ہیں ان میں بچے ہیں، مرد ہیں، لیکن اس میں نئی چیز جو مجھے دیکھنے کو ملی جو عالیہ گرفتار، اس میں کارڈ ہولڈرز کو پکڑ کے لا رہے، لیکن ابھی عالیہ میرے پاس ایسے بھی کیسز آئے کہ اگر 15 لوگوں کو پکڑ کے لائے تو 15 کے 15 کے پاس کارڈ ہے، اور ان کے لیے یہ جواز پیش کر رہے ہیں کہ ان کا جو کارڈ ہے وہ ایکسپائر ہو چکا ہے۔ حالانکہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ ان کو تب تک تنگ نہ کیا جائے جب تک کیبنٹ ان کے حوالے سے کوئی دوسرا فیصلہ نہ کرے۔ پاکستان میں 14 لاکھ افغانی ہیں، اب آپ کیا 14 لاکھ افغانی کے پاس جو پی او آر کارڈ ہولڈرز ہیں سب کے کارڈ ایکسپائر ہو چکے ہیں، کیا آپ 14 لاکھ افغانی کو جو پی او آر کارڈ ہولڈر ان کو بھیجنے کا ارادہ رکھتے؟ تو اپنی پالیسی واضح کریں اس حوالے سے۔
ہم بولتے ہیں جو چور ہے اس کو سزا دو، جو بغیر کارڈ ہے اس کو گڈے میں ڈالو، جس کا پاس ثبوت ہے اس کو ساتھ کیا کرتے ہیں؟ چلو ہم لوگ کے پاس ثبوت ہے، ہم لوگ کو کیوں پکڑ رہے ہیں؟
میرا پیدائش پاکستان میں ہو گیا ہے، ہم بڑا بھی ادھر ہی ہو گیا، ہمارا بیٹا بھی پیدائش ادھر ہے، ہمارا پورا فیملی ڈیٹا ہے، اور 2009 کا میرا کارڈ بنا ہوا تھا، اس کے بعد میرے کو ریجیکٹ کیا ہے، ابھی تک میرا کارڈ نہیں بنا ہے، تقریباً 50 مرتبہ سے بھی زیادہ لے کے گیا ہے، آیا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں بنائے گا۔ یہ بول رہے کہ حکومت پاکستان اگر کوئی اس کے لیے کوشش کرے پھر ہو سکتا ہے۔
نہ یہ سمجھتا ہے یہ افغانی ہے، نہ وہ سمجھتا ہے افغانی ہے، اب بیچ میں پڑا ہوا ہے، کوئی ادھر کھینچ رہا ہے، کوئی ادھر کھینچ رہا ہے، کوئی تانوں پہ کھینچ رہا ہے، اب ہم لوگ ایسا زندگی گزار رہے ہیں۔
پاکستان میں مقیم بہت سے افغان پناہ گزین اب افغانستان نہیں جانا چاہتے، لیکن دونوں ملکوں کے درمیان کشیدہ تعلقات سے ان کا مستقبل غیر یقینی کا شکار ہے۔ سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان کے کمشنر برائے افغان مہاجرین عباس خان اس وقت ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ پاکستان کی اس وقت افغان مہاجرین کے لیے پالیسی ہے کیا۔ عباس، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ کیسے 10 لاکھ افغان مہاجرین کو پاکستان 1 مہینے میں نکالنا چاہ رہا ہے؟
تھینک یو سو مچ اسد صاحب فار ہیونگ می آن یور شو۔ سب سے پہلے تو میں یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے اس شو کے توسط سے کہ جب ہم یہ ورڈ استعمال کرتے ہیں مہاجر، उस इलीगल अफगान सिटीजन के लिए जिसके पास कोई सनद या कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो इससे काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है एंड पीपल थिंक कि वो उनको ये ख्याल आता है कि जी पाकिस्तान हुकूमत जो है वो जो जेन्युइन अफगान महाजरीन हैं उनको वो रिपेट्रिएट कर रही है। तो सबसे पहले तो मैं ये बात वाजह करना चाहता हूँ कि जो अफगान महाजरीन हैं 14 लाख जो इस वक्त POR कार्ड होल्डर्स हैं, तो वो उनको रिपेट्रिएट करने का कोई हमारा प्लान इस वक्त नहीं है।
तो इसका मतलब ये है कि 14 लाख की जो आप बात कर रहे हैं कि 14 लाख एक और उसके बाद तकरीबन POR वाले या जिनको डॉक्यूमेंट्स आपने दिए हैं रफली मिला के 22 लाख की जो आबादी बनती है, उसके अलावा बाकी सबको रिपेट्रिएट करने का हुकूमत के पास मंसूबा है?
जी ये मंसूबा है, बिकॉज पिछले 2 साल में प्रॉब्ली आपको इसका अंदाजा होगा या नहीं, लेकिन मोर देन 1 मिलियन अफगान सिटीजन्स ये हिजरत करके यहाँ पे पाकिस्तान में आए हैं, जिसमें तकरीबन कोई 7-8 लाख ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान को एज अ ट्रांजिट कंट्री इस्तेमाल करना चाह रहे हैं एंड दे आर इंटरेस्टेड टू सेटल इन अ थर्ड कंट्री एंड नॉट पाकिस्तान। तो इसमें हमारे लिए मुश्किलात इस बात की है कि जब आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ना हो और आपके पास कोई भी सबूत ना हो कि जी आप यू नो यू फेल टू प्रूव योर आइडेंटिटी, तो हमारे लिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन रखना और जेन्युइन अफगान सिटीजंस को जो कि यहां पे वल्नरेबल हैं उनको महफूज रखना भी हमारे लिए एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है।
अब्बास साहब, एक चीज में इसमें अगर आप उसको फैक्टर इन करते चले, क्योंकि अगर इंसानी हकूक की बेसिस पे या इंसानी हमदर्दी की बेसिस पे देखा जाए तो अफगानिस्तान से जब जंग के बाद ये लोग निकले होंगे तो वो डॉक्यूमेंट्स तो लेके नहीं निकले होंगे, उसके बाद से ये आज से भी यहां नहीं है, सेटल्ड लोग हैं, तो ये एकदम क्यों याद आता है हर कुछ अरसे के बाद हुकूमत को कि इस तरह का क्रैकडाउन करना है?
ये जी एकदम की बात नहीं है, हुकूमत पाकिस्तान ने बड़ा क्लियरली ये पॉलिसी अपनाई थी और ग्लोबली ये हमने अनाउंस भी किया था कि पाकिस्तान के पास मजीद कैपेसिटी नहीं है फर्दर अफगान सिटीजन्स को यहाँ पे होस्ट करने की, और हमने बार बार उनको यही कहा है कि जी यू बेटर यू नो स्टे इन योर कंट्री और आपको वहाँ पे बेशक प्रॉब्ली हम इमदाद दे सकते हैं ज्यादा बेहतर तरीके से, लेकिन जब आपके पास ये तादाद असद साहब मोर देन 1 मिलियन हो तो फिर यू नो देर आर मेनी चांसेस ऑफ मिसयूज, देर आर मेनी चांसेस कि आपके जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान सिर्फ ये चाहता है कि ये लोग वापस जाएं, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स बना के दे कैन ऑलवेज कम बैक टू पाकिस्तान। ये अगर इलाज के लिए आते हैं, ये या अगर इनको कोई बिजनेस के लिए आते हैं, ये अगर यहाँ पे अपने और कोई इनका काम है तो उसके लिए बेशक ये आए,
तो पाकिस्तान इनको अलाउ करेगा अगर वापस जाके ये दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करके आते हैं। तो क्या कैटेगरीज बना रहा है पाकिस्तान इस वक्त अफगान महाजरीन की, और क्या मनसूबा है इनसे डील करने का जब इनको निकालने का प्लान कर रहे हैं? तो
देखिए जी, इनिशियल स्टेज में तो जो जो इफ समबडी फेल्स टू प्रूव हिज आइडेंटिटी, अगर आपके पास कोई कागज नहीं है लेकिन प्रॉब्ली यू आर इन अ पोजीशन लाइक फॉर एग्जांपल यू आर हॉस्पिटलाइज्ड।
जी दोबारा से अब्बास साहब से बात करने की कोशिश करते हैं, कुछ तकनीकी खराबी की वजह से उनसे रابطہ इस वक्त जो है वो मुअत्तल हुआ है, लेकिन जिस तरह से अब्बास साहब का कहना है कि इस वक्त जो सिचुएशन पाकिस्तान जिस तरह से प्लान कर रहा है उसके मुताबिक वो चाहता है कि जितने इलीगल और ऐसे लोग जिनके खास तौर पे अफगान ऐसे अफगान बाशिंदे जो पाकिस्तान में हैं और उनके पास कानूनी दस्तावेजात नहीं हैं उनको पाकिस्तान से निकाला जाए, और उस हवाले से क्या मंसूबा है पाकिस्तान हुकूमत का, उस हवाले से हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। UNHCR की तरफ से पाकिस्तान के गैर कानूनी अफगान महाजरीन को मुल्क से निकाल ले जाने के ऐलान पर कहा गया है कि किसी भी महाजर की वापसी उनकी सलामती यकीनी बनाने के लिए रजाकाराना और बगैर किसी दबाव के होनी चाहिए। अकवाम मुत्तहदा के कमिश्नर ब्राय महाजरीन के तर्जुमान का कहना था कि पाकिस्तान की हुकूमत इंसानी बुनियादों पर 40 साल से ज्यादा अरसे से महाजरीन की मेजबानी कर रही है, ताहम ये यकीनी बनाए कि आलमी तहफ्फुज़ के हामिल अफगानों को डिपोर्ट ना किया जाए। कैसर खान आफरीदी का कहना था कि ये बात जहन में रखनी चाहिए कि जो जान बचाकर आए हैं उनके पास जरूरी दस्तावेजात और सफरी इजाजत नहीं थी। पाकिस्तान में अमन अमान की खराब सूरत हाल में क्या अफगान महाजरीन वाकईतन एक खतरा हैं, और उनको निकालने से मुल्क के सिक्योरिटी के मसाइल कहां तक हल होंगे, इस पर बात करते हैं सैयद मोहम्मद अली से जो सिक्योरिटी उमूर के माहिर हैं, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अली, जिस किस्म का क्रैकडाउन इस वक्त हो रहा है क्या ऐसा पहले भी हो चुका?
नहीं, मैं समझता हूँ कि इस दफा जो क्रैकडाउन किया जा रहा है वो एक जामिया हिकमत अमली के तहत भी किया जा रहा है, और इसमें एक बहुत अहमियत रखती है हमारी इस वक्त जो इकोनॉमिक और दहशतगर्दी के हवाले से जो बढ़ते हुए चैलेंजेस हैं उसका इदराक मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से ये इस वक्त पाकिस्तान की लीडरशिप और फौजी क़यादत ने ये एहसास किया है कि जो ब्लैक इकॉनमी है और क्राइम्स हैं और टेररिज्म है, इसका बहुत बड़ा नेक्सस है। तो जब तक ये जो इलीगली और अनरजिस्टर्ड और अनडॉक्यूमेंटेड जो अफगानी पाकिस्तान में मुकीम है, जब तक या तो उनको डॉक्यूमेंट नहीं किया जाएगा या उनको वापस नहीं भेजा जाएगा, तो इन चैलेंजेस पे को कम करना मेरे ख्याल में मुश्किल होगा।
तो ये जो एक कुछ तहफ़ुज़ात जो हैं जो अब तक नोट किए गए हैं, उसमें ये भी कहा गया कि डेलिब्रेटली भी इनकी रजिस्ट्रेशन जो है उसके रिन्यूअल कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं इस हवाले से वो नहीं की जा रही उनकी, आप समझते हैं कि ये डेलिब्रेट डिले है?
देखिए, ये जो अफगान इशू है ना, इसके तीन एस्पेक्ट्स हैं। ऑब्वियसली एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है जो इम्पोर्टेंट है, दूसरा इसका लीगल और सिक्योरिटी का इशू भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डेफिनेटली अफगान जो अवाम है वो बहुत 40-50 साल से बहुत ज्यादा मुश्किल से दो चार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर भी थोड़ी सी कोताही हुई है कि उनको प्रॉपरली मॉनिटर डॉक्यूमेंट नहीं किया गया, और जिसकी इम्प्लीकेशन जो हैं, जिसका नाजायज फायदा क्रिमिनल एलिमेंट्स ने और दहशतगर्दों ने भी उठाया है। तो अभी बुनियादी जो अगले चार हफ्ते हैं उसमें हुकूमत की कोशिश है कि ना सिर्फ ये कि इनको डॉक्यूमेंट किया जाए, बल्कि इसका एक नफसियाती और डिटरेंट इफेक्ट भी होगा, आप रिकॉग्नाइज करेंगे, ताकि जो लोग वेल मीनिंग हैं और जेन्युइन हैं, लॉ अबाइडिंग हैं और पीसफुल हैं, वो जल्द अज जल्द अपने आप को रजिस्टर करवा लें ताकि उनको डिपोर्ट ना किया जाए।
राइट, तो हुकूमत के मुताबिक अफगान बाशिंदों के हवाले से सिक्योरिटी कंसर्न इस फैसले की वजह है। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों के लिए तो TTP और दीगर दहशतगर्द ग्रुप्स बड़ी हद तक जिम्मेदारी लेते हैं, तो अफगान बाशिंदे इसके कैसे जिम्मेदार हो गए?
देखिए, इस दफा जो कल वजीर दाखला ने बताया कि जो पिछले चार बड़े हमले हुए हैं उनमें से 24 जो लोग थे उनमें से 14 अफगान नेशनल्स थे। तो देखिए, बुनियादी तौर पर पाकिस्तान इस वक्त तीन बड़ी दहशतगर्दी के सोर्सेज का सामना कर रहा है। एक सब नेशनलिस्ट हैं जो कि BLA BLF हैं, और दूसरा जो रिलीजियसली मोटिवेटेड हैं उसमें TTP भी है और दाइश भी है। प्राइमरीली पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनका ख्याल ये है कि ये तीनों जो हैं ये अफगान टेरिटरी रिसोर्सेज और रास्ते इस्तेमाल करते हैं और पाकिस्तान में आके अपने जो रिश्तेदार हैं या जो जानने वाले हैं उनके पास पनाह लेते हैं या उनकी सपोर्ट और फैसिलिटेशन इस्तेमाल करते हैं। तो बुनियादी मकसद इस वक्त पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी की सबसे बड़ी कंपल्शन ये है कि इनको जल्द अज जल्द एक महीने के अंदर डॉक्यूमेंटेशन और मॉनिटरिंग के सिस्टम में लाया जाए, और अगर ये नहीं आते तो फिर मजबूरन जो है इनमें से जो इलीगल लोग हैं उनको वापस भेजा जाए।
तो क्या ये प्रेशर टूल भी है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अफगान तालिबान की हुकूमत के लिए, और कितना कारगर होगा आपके ख्याल में ये?
देखिए, डिप्लोमेसी में ये बात भी अहमियत किसी हद तक रखती है कि दो साल से जो काबुल इंतजामिया है वो जो अपनी इंटरनेशनल सिक्योरिटी कमिटमेंट्स थी दोहा एकॉर्ड के हवाले से जनरली और खुसूसन पाकिस्तान की जाने वो अभी तक पूरी नहीं कर सका है, और जो अफगान टेरिटरी है उससे मुसलसल पाकिस्तान के अंदर हमले हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम पाकिस्तान के अंदर जो सोच है उसमें थोड़ी सी तब्दीली तो आ रही है, और आई थिंक के यहाँ पे यह एहसास पाया जाता है कि अफगान तालिबान हैव बीन टेकिंग पाकिस्तान फॉर ग्रांटेड। तो मे बी ये एक रिव्यू डेफिनेटली आया है, हमारी सोच में तब्दीली आई।
बहुत बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली, आप हमारे साथ थे इस्लामाबाद से, और जिस हवाले से इस वक्त जो है खास तौर पर डिस्कशन चल रही है उस पर आपने हमें अपना तजिया दिया, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का।
थैंक यू।
इसी पर खत्म करते हैं आज का View 360। स्टे सेफ, और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/voaurdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है voaurdu के नाम से, और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @voaurdu। अब तक के लिए इतना ही, असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
من اوازيات
دانن اوازيات ده خبرونه ډیرو قدرمن اوریدونکو درن ولیدونکو ستړي مشي په دې هله چې جوړو او سوکاله وسې ځان او شباش نه روان خبرونه قربانایم پاروان خبرونه کې به هم په یوه مهم موضوع د ملما نظر اخلو. طالبانو د پلاوی په ګډون د نړیوال همکارۍ لپاره د ترانس همالیا فورم غونډه جوړه شوې ده چې د چین په شینګیانګ کې البته د چین په شینګیانګ ایالت کې نن د چهارشنبه او سبا پنځشنبه د نړیوال همکارۍ لپاره د ترانس همالیا فورم دریم غونډه جوړه شوې ده چې اول ورځ نن د چهارشنبه و او سبا به هم دوام ولري. البته چین د هغو هیوادونو له جملې ده چې د طالبانو د حکومت د پایلیدونه تر اوسه پورې په دې حاصل ده چې د حکومت سره نه د طالبانو حکومت سره خپل اړیکې خې او ټینګ وساتي. خو دا هم پوښتنه ده چې چین ولې غواړي چې د طالبانو سره نږدې اړیکې ولري. دا او د غونډې په اهمیت به نورې پوښتنې د خبرونه د قدرمن ملما عزیز دین مارچ سیاسي شنن کده د دوی سره به مطرح کو خود دې ټولونه مخکې او مخکې تر دې چې قدرمن ملما د خرخ لاس وي د سیمه او نړۍ خبرونه تاسو سره په ګډه ورو
وایان سید سلیمان شاه د طالبانو د حکومت مطبوعاتي وایان ذبیح الله مجاهد پاکستان د حکومت لخوا له هغه هوادنه د افغان مهاجرینو د استلو پاړه خبرګون خودلې او ویل دي چې د مهاجرینو سره د پاکستاني چارواکو چال چلن د منلو وړ نه دی.
ذبیح الله مجاهد د چهارشنبه پورې د اکتوبر په 4مه د تل په 12مه د اکسپرتولنیزه شبکه کې په خپل پاڼه لیکلی چې باید پاکستانی لوري په دې اړوند په خپل پلان باندې لسره خاور وکړي. د دې لمخه په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو لخوا اداره کیږي ویلي وو چې ورسته یو دوه ونیو کې پاکستانی پولیسو یو ځل بیا په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ چټکه کړې او د اوسېدنې د اسنادو لرونکو افغانانو په ګډون لزرو زیات کډوال نیولي او په زندانونو کې اچولې دي. په تیرو دوه ونیو کې په اسلام آباد او شاوخوا سیمو کې چې اکثریت اسناد لرونکو افغان کډوال پکې میشتي د هغوی پر استوګنځایونو د ورځې او شپې لخوا عملیات ترسره کیږي چې تر دا مهاله زرتانه چینی مایې د مهاجرت یا سفر اسناد هم لري. د سی ټی ډی پولیسو لخوا نیول شوی دي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ د افغان مهاجرینو د شړلو پلان سیشن به د اکتوبر په دریمه د کابینې د لوړې کچې په غونډه کې چې د هغه هیواد لوړ پوړو نظامی او ملکی چارواکو پکې برخه اخیستې وه منظور کړ. نوشاب آشنا، امریکا غږ، واشنگتن.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي تامس نیکلسن ویلی چې د طالبانو د حکومت لخوا د هغو افغانانو نیول غیر قانوني چې د نوموړي پویانا له خپل حقوقونه دفاع کوي. نوموړي دا غبرګون وروسته له هغې وښوده چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو د حقوقو او د مدني ټولنو یو شمېر فعالان ونیول. دا واشنگتن دی. نړیوال بانک په یوې وروستۍ ارزونې کې چې نن د چهارشنبه په ورځ د تلې په 12مه په واشنگتن کې خپره شوې ویلي چې سږکال به د افغانستان اقتصادي وده د 0 په شاوخوا کې څرخي. د دې ارزونې پر اساس د افغانستان د اقتصاد وده د 2021 میلادي کال له اګست نه وروسته 15% کې کمه شوه چې د هغه هیواد ټول سکتورونه یې اغېزمن کړي دي. پاینی وخت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیوال وجی صندوق یا یونیسف د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کرهنې سازمان یا FAO له نړیوال پراختیا بانک سره د 300 میلیون ډالر په ارزښت یو نوې موافقتنامه لاسلیک کړه. په افغانستان کې د بیا رغونې د پروژو د څار لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي سرمفتش یا سیګار دفتر خبرداري ورکړې چې د افغانستان اقتصاد یو دم د نړیوالو بشري مرستو د کمیدو د ټکان د جذب ظرفیت نه لري. سیګار د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام په حواله ویلي چې په افغانستان کې د فقر او نیستۍ د وسنۍ خلا د ډکولو لپاره نږدې 15 میلیارد ډالر ته اړتیا لیدل کیږي. د افغانستان سیمه او د نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نوري. د ایران د حکومت ویان علي بهادری جرمی وای چې حکومت په هغه هیواد کې د کډوالو د چارو د تنظیمولو په غرض د یو ملي سازمان د جوړولو په لټه کې دی. د ایران سرحدي ساتونکي هڅه کوي چې دغه هیواد ته د کډوالو د ننوتلو مخه ونیسي. د هند پوځ د چهارشنبه په ورځ د تلې په 12مه په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې د هغه هیواد د شمالي ختیځ ایالت سیکم په ویل د پرته درکی د سخت باران او زورور سیلاب د جاری کېدو وروسته لکه تلګه درش هندي عسكر لا درکه شوې دي. په یو ویډیو کې چې د هند پاوس د وایان له خوا خبره شوې خودل کیږي چې د خړو بو یو زورور سیلاب لوي زنګلي درې نه تیریږي. سړکونه ویجاړ شوي او د برېښنا مزي پرې شوې دي. د سیلاب بو ګڼ شمېر ودانې هم لاندې کړې دي. لبل خو د هند ترهګرې ضد پولیسو د سه‌شنبه پورس په نیو ډیلی کې 34 کسانو په کورونو چاپی وهلې. د چارواکو په وینا دا کسان د یو داسې خبری ویب سایټ لپاره کار کوي چې مالی لګښتې د چین حکومت ورکوي. د متحده ایالاتو پولیس وایي چې د سه‌شنبه پورس ناوخته د میریلند ایالت په مرکز بالتیمور کې د یو پوهنتون په انګړ کې د ډزو لاملا لږ تر لږه 15 کسان ټپیان شوي دي. د متحده ایالاتو د استازو د مجلس مشر کیوین مکارتی سه شنبه په ورځ د تلې په 12مه په رایګری کې له خپل مقام نه ګوښه شو. په تیرو 2024 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو د مجلس برحال رئیس برطرفه کیږي. د سی این این تلویزیون د خبر لمخې د استازو د مجلس د معذور شوي مشر یو نږدې معتمد پیټریک مک هنری د دغه مجلس د موقتی مشر په توګه ونومول شو. ایټالوي چارواکي د سیلانیانو د یو سرویس موټر د ټکر کېدو په اړه پلټنې کوي چې لامل یې د دوو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 21 کسان وژل شو او 13 تنه نور سخت ټپیان شو ورسول شي. او د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت وای چې یونسکو د بامیان ولایت د شهر زحاق د تاریخي ابداتو د بیا رغولو پلان لري. د خبرونو پای
متضاد اړخونه بیلابیل دریځونه
د مسکو فارمټ غونډې په نهایي اعلامیه کې د سویل شوې دي چې طالبان باید نمائنده نظام جوړ کړي او د اقلیتونو ته سهم ورکړي او د تروریزم سره مبارزه چټکه کړي. آیا دا ټول ستونزې د طالبانو په کنټرول افغانستان کې اوس وخت موجود دي کنه دي؟
د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو
په داسې حالت کې قرار لري یو خو پر رسمیت نه دی پیژندل شوی او بل طرف ته د ولس حمایت او ملاتړ نه لري.
چې هغه ته مسابقه ده په اوکراین کې چې څوک به د طالبانو خواته لاسه کوي یو خبر
څوک به آیا دلته نوې جبهه په روسانو خلاصي کې نه خلاصي کېدای
حایل د هری جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ باندې
لرم. درنو اوریدونکو قدر من لیدونکو د زلول کومې مننه کوم چې تر دې شیبه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریدي کوم بدن قدر من اوریدونکو په روانه خبرونه کې د چین په شی جینګیانګ ایالت کې چنن او سبا د نړیوال همکارۍ لپاره د ترانس همالیا فورم دریم غونډه ده. پاندې د سیاسي شنون کې عزیز الدین مارج نظر اخلوچه هغه په خبرونه کې موږ سره په لاندې شیبو کې مل شي له بده مرغه تر دې شیبه تلیفون نه دی جواب کړی چې موږ سره په خبرونه کې اوسي. نو هیله ده چې په لاندې شیبو کې موږ سره ملما حضور پیدا کړي. البته په خبرونه کې به تر ټولو لوی پوښتنه چې جواب شي هغه به دای چین ولې طالبانو سره د نږدې اړیکو پالل غواړي. همدارنګه ورسره نورې پښتنې دي چې د طالبانو د حکومت نه تر اوسه پورې هم چین خپل اړیکې یعنی د هڅه کې و چې باید خپل اړیکې همیشه خوساتي. شنون کې مختلف دلایل وړاندې کوي په دې اړه چې په چین کې د میشتو مسلمانانو موضوع پکې شامل ده. د چې امریکا د افغانستان او تل د سیمایزو او نړیوالو رقابتونو ته پکاتو آیا چین غواړي چې ځان ته پام دې منطقه کې زیږیږي پیدا کی او سره د دې چې دی لوی هواد په توګه په اقتصادي برخه کې زیږیږي هم معلوم دی. خو آیا بیا هم غواړي چې طالبان سره یعنی پیشګامه پیشقدمه اوسي او په سیمه کې خپل یو ځای ولري کا څنګه دا پوښتنه به ملمانه جواب کې هیله ده. د پروډوسر نه غواړي چې مونږ ته احواله کې چې ملمان مونږ سره په خبرونه کې شته او کنه لبنه مرغه تر دې زمه مونږ سره ملما په خبرونه کې نشته. هیله ده چې په لاندې شیبو کې ملما مونږ سره حضور ولري او خبرونه ترشه. قدرمنو اوریدونکو په همدې موضوع ساس نظر به هم وخلو په خبرونه کې چې د چین همکاري د چین اړیکې د افغانستان خصوصا د طالبانو سره څومره مهم دي او د طالبانو ته څومره مهمه ده. خپل د چین لپاره د طالبانو سره خې اړیکې څومره مهمه دي. طالبان څومره کولای شي چې د چین ګټې په منطقه کې وساتي آیا امکان شته او کنه؟ دا نورې ورته پوښتنې هیله ده چې خبرونه کې ملما ولرو او هغه ځواب کړي. په همدې هیله یو د قدرمن مارج صاحب نه هیله لرو چې خبرونه ته حاضر شي خبرونه ته راشي ژمنه یې کړې و. نو په همدې هیله یو چې موږ سره په خبرونه کې اوسي. بله درنو اوریدونکو قدرمن لیدونکو تر دې شیبه له بعد امرغه نه یو توانیدلی چې مارج صاحب موږ سره په خبرونه کې حضور پیدا کړي. هیله ده چې څه ستونزه ونه لري او په خبرونه کې موږ سره اوسي. قدر من اوریدونکو بیا هم د خبرونه موضوع چې تاسو سره شریکه شوې ده هغه د چین او د طالبانو اړیکې دي. د خبرونه اجنډا به څه البته وبخې د غونډه اجنډا به څه په کومه مهمه موضوعاتو به په خبرونه کې بس کیږي. چین به د افغانستان نه د طالبانو نه د طالبانو د استازي نه چې د طالبانو د بهرنۍ او چارو وزیر د غونډه ته بلل شوی دی د دوی نه به هیلي او تقاضا کنه څه به غواړي څه به نیوي په دې اړیکو کې یا دغه اړیکې چې دوی غواړي لای پکې پرمختګ وشي هپه د هڅې دي چې لای اړیکې پیاوړي شي خي شي. د افغانستان غوښتنه به د چین د حکومت نه شي او د چین د حکومت غوښتنه به د افغانستان نه شي. نو دا او نورې ورته پوښتنې غواړو په خبرونه کې جواب شي. هیله ده چې په لاندې شیبو کې موږ ملما ولرو. بله له بعد امرغه تر دې شیبه موږ سره مارج سه په خبرونه کې نشته ده. او مارج سه به تلیفون نه ځوابوي له بعد امرغه خدای دې وکړي چې دا ستونزا منګه تر پای ونه لرو چې ډېر پښتنې دي چې مارچ سبي جواب کی او تر پای منګه به میلما خدای مکه پاتې نشي چې دا وريدونکې پښتنې به جواب پاتې نشي. نو قدر من اوریدونکو ساسه د انتظار شی به وګدي شوی خدای دې وکړي چې راځي. قدر من اوریدونکو د چین او د طالبانو د اړیکو په اړه تاسو کولای شئ چې خبرونه ته زنګ ووهئ ساسه نظر به واخلو چې تاسو وایئ د چین اړیکې د افغانستان لپاره خصوصا د طالبانو لپاره څومره مهم دي. د پروډوسر نه هیله کوو چې اوریدونکو ته چانس ورکړي چې اوریدونکو په خبرونه کې برخه واخلي. قدر من اوریدونکو تاسو کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلي خپل نظر څرګند کړئ. البته د چین او د طالبانو د اړیکو په اهمیت ساسه نظر به واخلو. وګورو چې په لاین کې څوک دی او څوک غواړي چې په دې اړه خپل نظر څرګند کړي. قدر من اوریدونکو ټلیفون ساسه په واک کې دی، کولای شئ چې همدا شیبه خبرونه ته زنګ ووهئ او خپل نظر څرګند کړئ. مهرباني وکړئ څوک کوم ځای نه غږیږي. درنو اوریدونکو بیا هم تر دې شی به زمون قدرمن ملما چې ژمنه کړې و چې باید موږ سره یې تر دې د ما په خبرونه کې نشته. بله اوریدونکو په لاین کې دی، وګورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ اورم څوک کوم ځینه غږیږي. السلام
علیکم.
وعلیکم السلام ورو راستړی مشه. څوک کوم ځینه غږیږي؟ مهرباني صداقت رو را په خیر راغلی. زمونږ پښتون ادا د خبرونه کې په دې غږی کوچی دی چین او د طالبانو اړیکې څومره مهمه دي.
طالبانو
اړیکې دې د مهمې موضوع سره ولې مهمې دي ساسو نظر؟
زکه چې مهمې دي چې دا شته چې افغانستان کې چې نوم فرصت څنګه ونیو چې دا ونیسته لپاره او طالبان چې دې د نورو هغه څه خپل ځان ونیو چې په دغه
خاطر. ښه، اړیکې د افغانستان لپاره څه ګټې لري؟ بله بله تاسو ما غاوري. ها د اوریدونکو سره اړیکه قطع شو. دوی وی چې دا مهمه ده چې باید د چین او د افغانستان اړیکه خي او د افغانستان خصوصا د طالبانو د حکومت سره د دوی د کور وداني. قدر من اوریدونکو د فیسبوک په پانم د روان خبرونه کې زمونږ درنو اوریدونکو نظرونه پری خدي. محمد زبیر زالان لیکي چې د چین اړیکې له طالبانو سره ډېری ګرمې دي. او نور اوریدونکو هم سلامونه لیکلي دي. خبر دای قدر من اوریدونکو چې تاسو خپل نظر مونږ سره شریک کړئ چې د چین او د طالبانو اړیکې څومره مهمه دي. ولې چین ډیر تمایلات خي چې باید اړیکې د طالبانو سره خي او پیاوړي؟ په دې اکلام تاسو نظر غواړو. بیا هم ټلیفون تاسو په واکه ده، کولای شئ چې خبرونه ته زنګ ووهئ او خپل نظر څرګند کړئ. کور د تاسو ودانی چې خبرونه اوري او د روان خبرونه اوریدونکو یاست. مننه تاسو نه د زړه له کومې مننه کوم چې خبرونه اوري. درنو اوریدونکو بیا هم د امریکا راغاشنا رادیو د استډیو شمیره ساس په واکه ده، کولای شي چې همدا شیبه خبرونه ته زنګ ووهئ او خپل نظر مونږ سره شریک کړئ. د چین او د طالبانو په اړیکو دا خبرونه مختص کړې و. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد پرون په ایکس شبکه کې لیکلي چې شی شیجانګ ایالت ته د طالبانو ورغله هیئت په د چین د بهرنی چارو د وزیر او نورو هیوادونو له استازو سره دوه اړخیزه کتنې او غونډه هم ولري. ول شوی چې د طالبانو په هیئت کې د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت موین عبد اللطیف نظری او د دوی نور چارواکي هم ګډون لري. یو اوریدونکو لرو وګورو چې دوی څه نظر لري. مهرباني وکړئ مشه.
السلام علیکم جنتی شه نشبا خوره تاسو ته تاسو اوریدونکو ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام خدای دې تام جنتی کې ستړی مشه زدرانته.
جنتی شه نشبا خوره او تاسو ته بیا سلامونه وایم. او تا خبره وکړه چې چین یو غنی طالبان علی کې څرګیږي او ډیره بخاوی چې طالبان خو هر وخت تاسو ته د میډیا کې میګاوري د یای چې میګه ټول د دنیا سره نه لیسره علی کې صحیح والی ساتي خونه لید د اسرائیلي کې نه ساتي. چین او افغانستان خو ډیره مهمه دی ویل چې چین چې د کیمه 4 لیاره راونه کړی دی د ډیره کې دی چې د پنګا چې وی افغانستان کا افغانستان به ډیره چی شي طالبان د کی علی کې وسره وساتي چې څومره کاروبار وکړو دای پنګا او چې په افغانستان کې او چې تیل او پټرو او ډیزل په دغه کې 4 لیاره وکړو خالي دا څنګه چې پاس پاس ویچې زلانا او په سپان یا سرچین او سینیا کی وی ان شاء الله افغانستان به ډیر زر مخکلور شي نشه بخوره.
ها مطمئنه ای چې چین د افغانستان په ګټه کارونه کوي او دوستي د افغانستان په ګټه ده. اوس یو غونډه ده چې د چین هیات د افغانستان د بهرنیو چارو د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مرتبلل شوی دی. یو هیات په ترڅ کې الته تللی دی نو یو د بل نه به غوښتنه ولري. ساس په نظر ک افغانستان د چین نه غوښتنه ولري زادران سب څه وي؟
او افغانستان به داسې وته یی چې چین ته به وایي چې کاتر کې چې په پاکستان کې یا په نړۍ ملک کې ته پنګ چوي ارشه وګوسه د سر مال او دولت چین سره ډیر دی چې دا پنګ دای په افغانستان کې اوچوي. کله وس میګه ته سه نو ورودا په مخکې په خبرې کې چې چین شپږ ارب ډالر دای په افغانستان کې مصرف کوي خو یو خبره به دا غوي چې کا څومره مزدیرون دی او نره څو چې دا څه نه وی چې چین خپل خلک رو علي په غا باندې مزدیرې کو چین د پنګ او چوي خوره خو مزدیرات او غنیون وکو په غنیون کې د مهاجر ته تلبون اعلان وکو چې تاسو راشي په دغه مؤسسه کې په دغه کمپنۍ کې تاسو چاره وکي په دې فابریکه کې او افغانستان بیا صحیح کچرتا چین خپل خلک روسته بیا به زما چې دومره ګټه مهمه نه وي.
مانه نظر درن صاحب خپل نظر دم څرګند کاو په خبرونه کې برخه هم واخصه. یو بل اوریدم کې په لاین کې دی وګورئ چې خاطاسي اوسې په لاین کې اوسې چې یو دوه پښتنه تاسو نه نورم لارمه. خا فکر کوم چې زادران صاحب سره اړیکه قطع ده. نور اوریدم کې په لاین کې دی. بله مهرباني وکړئ اورم. بله
نو شبا خور السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زادمن محمد نیم د کندوز ولایت درچول سوالی
څخه. و علیکم السلام ستړی مشه وروره. په خیر راغلی درچول سوالینا.
خیر اوس خرجان استاسي پښتنه د چین او د افغانستان د اړیکو په اړتبات
بالکل دا او bale موضوع دا چې د چین په شیجیانګ ایالت کې نن او سبا یو غونډه ده د ترانس همالیا فورم په نامه یو دریم غونډه ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ام بلل شوی دی چې د یو حیات پترس کې دوی الته تللی دي. چین به د افغانستان نه غوښتنه لري او افغانستان به د چین نه غوښتنه لري. یو بل سره به نظر تبادله کوي غوښتنه به تبادله کوي. نو په دې کې ساس نظر غواړم چې چین به څه غوښتنه لري. ساس په نظر دی افغان په توګه چې فکر کوي اول خو دوستي څومره مهمه ده ول طالبان او چین غواړي چې یو بل سره نږدې اړیکې ولري څه فکر کوي وختنه بده یو بل نه بيڅي. bale لبد مرغه اوریدونکو سره اړیکه قطع شوې ده. قدر من اوریدونکو هیله ده چې په خپل خبرونه کې برخه واخلې د چین او د طالبانو په اړیکو خپل نظر مونږ سره شریک کړي. بلې بر اوریدونکو په لاین کې د مهرباني وکړئ اورم اړیکه کې کوم ستون زره فکر کوم چې بل اوریدونکو په لاین کې همدا شیبه نشته. قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو هم واوریدل په دې دوه ورځې نه خونډه کې چنن او سبابا په چین کې دایریږي. په یو ایالت کې د افغانستان په وضعیت د سیمه هیوادونو ترمنځ سیاسي همکارۍ په پراختیا، جغرافیوي اتصال، د چاپیریال په خوندیتوب او د کلتوري اړیکو په ټینګښت به باسو شي. د نړیواله همکارۍ لپاره د ترانس سومالیا فورم په 2013 کال کې پایل شو چې تر ډیره پر سیمه ایز همکارۍ او سیمه ایزو چیلنجونو پکې باس کیږي. قدر من اوریدونکو بل اوریدونکو هم په لاین کې دی، خو یې نظر به واخلو. بله مهرباني وکړئ اورم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نو شابه خور تاسو سره مناسبه سم ګرانت تاسو سره منه بدمنو نیم د کندوز ولایت ارچول سوال سره کړو.
مهرباني ستړی مشه. بله بله له بعد امر خچ لاین خطا شو. مهرباني وکړه نظر دې سرګن.
ورځاني د چلې چې اوس د چین او د افغانستان اړیکې چې دي، چې دا اوس کوم غونډه جوړیږي په چین کې او د افغانستان د امارت اسلامي د وزیر خارجه ورغلې دي، دا ډیر مهم رول د افغانستان مبارک لري. په دې خاطر باندې چې یو خو چین د افغانستان یو غونډي هوا ده او زم دا دي چې په اسیا کې په ټول اسیا کې بلکې ټول جهان کې چین یو مثبت رول لوبولای شي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دغه کې د دې ویټو حق لري. نو افغانستان کې چې کوم د امارت اسلامي باندې ویني کوم قیدات یا بندیزونه دي، هغه نو د ویټو حق لري. ان چین هم په دې کې دغه د یعنی د ویني دا لاسلیک ورسره کړی. نو اوس چې دنیا په وقت کې حساب کې وسره روانه ده، نو هغه د تخوا په حساب کې نه ده، بلکې چین دلته ډیر غټ رول لوبولای شي د افغانستان په اړه کې او د افغانستان لپاره به دا ډیر اغیزمن تمام شي. دا کوم کنفرانس یو شروع دی خوري
ډیره مننه د نظر نه د کور دی ودان په مخه د خش ډیره مننه چې خپل نظر د سرګند ک د عبادت الله سالارزی پرم زمونږ یو قدر من اوریدم کې د فیسبوک په پاڼه خپل نظر پری خره لیکلی دی چې چین هوا د افغانستان خام مواد او په ځانګړې توګه لیتیم ته ضرورت لري، نو د خپل اقتصادي او البته د خپل راتلونکو ستراتیژیکو اقتصادي مخه لپاره اړتیا لري چې د افغانستان سره خې اړیکې وپالي. مننه کوم د قدر من اوریدم کنه. همدارنګ د جمعه خان افغان نوم بل زمون قدرمن اوریدونکو د فیسبوک په پاڼه خپل نظر پیښه دی او لیکلی دی چې چین په پاکستان کې ګټه ونکړه، اوس په افغانستان کې خپل ګټه لټي. دا د اوریدونکو نظریات دي. د زړه له کومې مننه کوم د درنو اوریدونکو لپاره چې د فیسبوک پاڼه لولي. موضوع باندې چې د رادیو د طریقه هم خبريږي او خبرونه د فیسبوک له طریقه هم اوري ګوري او خپل نظر څرګندوي. همدا شی به چې زه خبرې کومه ام اوریدونکو لګیر خپل نظریات لیکي. د دې کور ودانی شاید د وخت کمښت وجه ونه کړی شم د ټولو نظریات ولولم، اما کور د دوی ودانی چې ام خبرونه ګوري اوري او خپل نظر د امریکا غاک آشنا رادیو په فیسبوک پانه هم لیکي، پښتو فیسبوک پانه. البته بل اوریدونکو زالان صاحب لیکلی دی چې د چین اړیکې د طالبانو سره ډېرې زیاتې مهمې دي. نو د دې هم کورودانې چې خپل نظر څرګند کړي. قدر من اوریدونکو د خبرونه ورسته شي بیری کا اوریدونکو په لاین کې کولې شو چې یو اوریدونکو هم په لاندې توګه خپل نظر څرګند کړي. خیر یقینه د خبرونه وخت ډېر کم پاتې دی. د چین او د افغانستان په اړیکو غږیدو او د کانفرنس چنن او سبا د کومه غونډه چې ده په دې باندې غږیدلو چې د افغانستان د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر پکې ګډون لري. دا یو هیئت په ترڅ کې bale خو د خبرونه پروتي سره وایي چې یو اوریدونکو په لاین کې د هیله د چلن نظر خپل سرګند کې. bale مهرباني وکړئ اورم.
نشه خو له خپل سلامونه وړاندې کوم
کور دې ودان ورو سره مشي.
ما یو مختصر نظر دا وړاندې کوو چې چین یو داسې ملک ده چې کوم ځای کې چې $100 ګټه نه وي نو هلته بیا $100 مصرفوي نه. نو له دوی سره تعامل اقتصادي تعامل دا خو شک نشته چې د ملک په خیر وي، خو دوی کې ډېر احتیاط پکار ده، له دوی سره ډېر احتیاط پکار دی. دوی ډېر ځیرک او چالاک خلک دي، په دې ته فکر وشي د نړۍ ډېر ملکونه دي، ستر ستر ملکونه دي چې اوس هم د چین قرضدار دي، حتی خپل امریکا هم د چین قرضدار ده. نو له دوی سره په دغسې تعاملو کې باید ډېر دقت وشي، له متخصصین نه کار واخیستل شي، له پوهو خلکو نه کار واخیستل شي. کچیر دغه تعامل د چین د افغانستان سره د غرب خصوصا د امریکا په اشاره وي، خدا بل ټول نه وي، او کدا نه وي نو خدای مکړه افغانستان داسې
مننه تاسو نه
قدرتو
ډیره مننه کور مودان قدر من اوریدم کله کڅنګ تاسو اوریدل مل ما نو په خبرونه کې لبره مرغز مته کوم چې تاسو څنګه بیلارله. په هر صورت سبب هم په هم دی موضوع د مل ما نظر تاسو سره شریکو ساس د کور ودانی چې خبرونه اوري او برخه اخلي. د نن ورځې خبرونه په انګلیزی پایته ورسیده، په څولاند شیبو کې بعد تاسو ورکې ساده شما خبرونه زموږ د قدرمن همکارانو په کور به پیل شي. کور مودان چې خبرونه اوري